آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د پسرلنیو مشاعرو په شاعرانه بانډار کې شریکیږو.
دغو ته ووایاس چې دلته وسلې مه ازمویاس، دغو ته ووایاس چې غره ته صدا مه رسوي.
د زهر کدې شعري ټولګې د مخکتنی رپورټ
ما ته اوس پته ولګېده چې زما نه زیات دردېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي.
له شاعر او لیکوال ذبیح‌الله احساس سره مرکه او نور مطالب اورېدلی شئ. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د ورید میاشتې په درویشتمه نیټه په کابل کې د امیر علی شیر نوایی نړیوال سمپوزیم پرانستل شو. په دې نړیوال سمپوزیم کې چې چارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تنظیم شوې وې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهوري ریاست مرستیالانو، دولتي جګپوړو چارواکو، د ملي شورا غړو، د هیواد او د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو فرهنګیانو او ادیبانو ګډون کړی و. د سمپوزیم د پرانیستې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې. وی ویل چې د امیر علی شیر نوایی د سمپوزیم کار د هرات او مزار شریف په ښارونو هم دوام مومي او هلته به کورني او بهرني عالمان او څېړونکي شپږ دېرش علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په سمپوزیم پورې مربوط د شپږو ټوکو کتابونو یادونه هم وکړه چې په همدې مناسبت چاپ شوي دي او د سمپوزیم په برخوالو به وویشل شي. د باختر خزانی اثر نندارې ته وړاندې شول. د ورید میاشتې په درویشتمه نیټه د ټوکیو په ملي موزیم کې د باختر خزانی د اثارو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس، د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا، په ټوکیو کې د افغانستان سفیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی، د جاپان د فرهنګ وزارت مسؤلینو او ګڼو نندارچیانو ګډون کړی و. په پیل کې ښاغلی شمس د جاپان له حکومت او ملت څخه مننه وکړه چې تل یې د افغانستان له ولس او فرهنګ سره مینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه، نن موږ د خپلو فرهنګي میراثونو ارزښتناک آثار د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې کوو. دا نندارتون به د افغاني فرهنګ په معرفي کولو کې زیات ګټور ثابت شي او د جاپان له ولس او حکومت سره به د افغانستان کلتوري اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز ښاغلی شمس د جاپان د بې ځایه شویو فرهنګي میراثونو د کمیټې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د افغانستان د ملي موزیم اړوند یو سلو دوه قلم آثار چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي وو، دوی په تیرو 15 کلونو کې هغه ساتلي او ترمیم کړي او د ټوکیو د نندارتون په پای کې به افغانستان ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا هم خبرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دوی غوښتنې ومنل او د ملي موزیم آثار یې په جاپان کې د نندارې لپاره واستول. یاد دی وی چې د باختر د خزانې آثار د جوزا د میاشتې تر پایه د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وي. تر دې لمخه همدا اثر یو نیمه میاشت د کیوشو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وو چې شاوخوا 70,000 کسانو یې ننداره کړې وه. اتن به د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان ته وړاندیز کړی چې اتن د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د یونیسکو د مشر ښاغلی ماسانوري سره په دې حق له خبرې کړي او ښاغلی ماسانوري دغه وړاندیز منلی دی. د یونیسکو مرکزي دفتر ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د تللي وړاندیز د پلي کېدو چارې تعقیبېږي. تمه کېږي چې ژر دغه وړاندیز عملی شي. دا به د اتن د نړیوال شهرت ترڅنګ د افغانستان د بډای کلتور د یو بل اړخ سره د نړیوالو پاشنایی کې مرسته وکړي. د مهترلام بابا د زیارت ځینې برخې ترمیم شوې. دغه پروژه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د 200 میلیونو افغانیو په لګښت تطبیق شوې ده، د مهترلام بابا د زیارت د ډنډ، لنګرخانې، جمعات، حجرې، د ساتونکو د خونی او ځینو نورو برخو ترمیم او مرمت پکې شامل وو. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په وینا د مهترلام بابا د زیارت دغه برخې د ودانۍ پخوانی معماری او تاریخي اصالت ته په پام سره ترمیم او جوړې شوې دي. ښاغلی پټان وایي دوی هلې ځلې کوي چې په راتلونکي کې د مهترلام بابا د زیارت ستره دروازه او د عبدالعزیز خان آرامګاه هم ترمیم کړي. د مهترلام بابا تاریخي زیارت د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار په 2 کیلومتره کې موقعیت لري چې یو ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوران کې په بشپړ توګه مرمت شوی و او د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په یوه برخه باندې کار شوی و.
ډیر کلونه پخوا چې په وطن کې امن وو نو خوښیو، میلو او مجلسونو ته به هر څوک اوسېده. دغه وخت حکومتونو ځینې میلې چې مخکې به د سیمو خلکو جوړولې د ملي میلو په نوم معرفي کړې او ورو ورو یې دا میلې داسې تنظیم کړې چې په مختلفو موسمونو او ځایونو کې به ترسره کېدې او په دې ترتیب به د کال تر پایه میلې روانې وې. د پسرلي په پیل کې به په بلخ کې د ګل سرخ میله کېده. لا غوروسته به په ننګرهار کې د نارنج ګل میله و چې ګلان به وغوړېدل. د دیر شو څلويخت ورځو په مخه به په پروان ولایت کې د ارغوان میله کېده. دغه میلې د جنگونو په کلونو کې د خلکو یې رښوي کشرانو به له مشرانو کیسې اورېدې. تر هغه چې حالات یو څه بدل شول خلکو ته بیا د هغو میلو اواز ور پیدا شو. دا ځل له دغو میلو سره مشاعرې هم ملګری شوې. د پسرلی په موسم کې د مختلفو ګلونو په نوم میلې دود شوې. په تیرو کلونو کې یو شمیر فرهنګیانو دا نظر درلود چې دا مشاعرې باید تنظیم شي او په مختلفو وختونو کې جوړ شي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي مشاعرې لا غسې روانې دي. تیره اونۍ مو هم د 2 مشاعرو رپورټونه لرل. په دې اله چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دې موضوع ته توجه وکړي او دا مشاعرې په مختلفو فصلونو او وختونو کې تنظیم کړي. راځئ په پیل کې به زموږ د همکار صادق رښتینی ملګرتوب وکړو، زابل ته به ولاړ شو او د بادام ګل په مشاعره کې به برخه واخلو.
وچکالی د ملاوی نشي غاټولونه ګلابونه باندې بر مکړې خاوند د خزان.
د بادام ګل کلنۍ مشاعره د تیر 2 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې جوړیږي. سرژنۍ مشاعره هم د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوې و چې د جنوبي افزیا او پښتونخوا د شاعرانو ترڅنګ د زابل چارواکو هم ګډون پکښې کړی وو. شاعرانو په مشاعره کې د سولې، پسرلي، بادام ګل او مینې په اړه شعرونه وویل.
دغه ته ووایاست چې دلته وسلې م ازمویاست، دغه ته ووایاست چې دلته صدمه رسوي. لکه منن په هره دروازه کې به ولاړ وي، دا سړی به داسې نه وي، دا پاچا به داسې نه وي.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس مکیم افغان وایي چې د دې ډول مشاعرو د پاره هیڅ راز مالي امکانات نه لري. نوموړي غوښتنه وکړي چې د دا ډول فرهنګي هڅو لپاره د دولت ځانګړي بودیجه طرحه کړي.
د مشاعرې ته د کوزې پښتونخوا څخه، کوټې څخه، چمن څخه، د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه، د کابل، غزنی، هلمند، کندهار څخه په زیات شمېر باندې شاعران راغلي دي او په دې ځای کې باید مننه وکړم چې اکثره وخت د کندهار شاعران زموږ په ټولو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د انارګل، نارنج ګل، مڼې ګل، کونړ سیند، چنار، هلمند بهاند سیند، ریدي ګل، نشتر، ارغوان او یو شمېر نورې دودیزې مشاعرې ترسره کېږي.
تېره اونۍ د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې هم مشاعره جوړه شوې وه. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه چې د کابل او ختیځو ولایتونو څخه ورته په لسګونو شاعران او د ادب مینوال ورغلي وو. دغه مشاعره چې د ملي ثبات ټولنې د مشر ضیاءالحق امرخیل لخوا جوړه شوې وه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اوسني وضعیت تر اغېز لاندې وو او زیاتره پکې د اوسني وخت ناخوالې بیان کړې.
او بارود ته پر زلپانو سندل کیگی ری بل کیگی ری گدونا لاحوتینا ری دی اولم نروی ده زرب رجونا ده جنب سفیر زماز پیسل خاولی نو دا سوک دی دا خستای و سو بچی دی را مشیوی غلامی کی سپردی و بجوری کی در وحشت پرند لکتا دی دوی دنین قاتلان دی انسان مرگ روا بودی پیدا شیل سو احشان دی جنت پسیر زماز پیسل خاوری بس دعا در تکوما کشی پاک لگی و احشان و دفردی و قدامان سندری جبی شیدی شبیر تکور مشیل سوری ای زمان جنتی خاوری ای زمان
کلی بدرنگا خار بدرنگا شد چاد لاستا ها زما خپل یار بدرنګه شو د چا د لاسه
اوس د نارنجګل د غټیو پرځای بمونه شپړي د ننګرهار بهار بدرنګ شو د چادر دا ټولې د نفرت پستانه ذات څنګه وزي دا جنگ په دې وطن کو ترابت دې ما خامیا بس هسې یو بل په نه خبره باندې وژني زما په کام کې دغه رواج بد دې ما خامیا.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال عزت الله زواب وویل د پسرلي دغه موسم د مشاعرو لپاره مناسب وخت دی. نوموړی وایي که دغه ډول مشاعرې په نورو ولسوالیو او کلو کې هم ترسره شي له ځانه سره به مثبت پیغام یوسي.
اوس پسرلی دی او دغسې مونږ ډېر ملګري ځوانان د سره رود ولسوالۍ په یو کلي کې راټول شوي. په دغه موسم کې شاعران ډېر شعرونه هم لیکي او دا د ګلونو موسم دی نو مشاعرې هم ډېرې جوړېږي. نننۍ مشاعره هم ډېره ښه مشاعره ده او ځوانانو پکې ډېر ښه ښه شعرونه وویل مونږ واورېدل او خدای دې وکړي چې مونږ دغسې هر کلي ته لاړ شو او هرې دېره کې کینو او مشاعره وکړو خپل شعرونه د خپل ولس سره شریکو.
د ویلو ده له دې وړاندې جلال آباد ښار د نارنج ګل د سترې دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه او د ډیورند کرښې له هغې غاړې نه پښتانه شاعران او د ادب مینهوال ورته راغلي وو.
د کندهار فرنګیان له دولت څخه غواړي چې کندهار ته د سیلانیانو د ورتګ زمینه مساعده کړي. دوی وایي کندهار ډېرې داسې تاریخي سیمې لري چې د سیلانیانو توجه جلبولی شي. نور الله کندهار از موږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلې منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه وو چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرات نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسېدونکي عبدالوهاب افغانمل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسېدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي ترڅو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ته ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډېر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوسمهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځلغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګپالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
که څه هم په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله تیاتري نندارې کمې شوې دي، خو په تیرو کلونو کې به د افغانستان د تیاتر هنرمندانو د افغاني ډرامو تر څنګ د نړۍ د مشهورو او تکړه لیکوالو ډرامې هم تمثیلولې چې په هغو کې یو هم ویلیام شکسپیر و. دا د ډېره موده وروسته د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور هنرمند قادر فروخ یو ځل بیا د ویلیام شکسپیر په مشهوره کیسه هملیټ کې را څرګند شوی دی. نورال زموږ همکاره ملالۍ بشیر را کوي.
برطانوی هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملیټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټش ګلوب تیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برطانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابتی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروق لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برطانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کېږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبه د ورځې د هاملیټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
زارکده د ځوان شاعر نورولی سعید د شیرونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ شوی. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښت تیرونی د زارکده د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی دی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د نورولی سعید د زهرکدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمېر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطرې د زهرکدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپل یو لار خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه او کې د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کی سید ولی خلکو ته محبوب دی. هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلې کوي پوه شي او هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوه شي چې هغه یې وسه زده کړي.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولا پترتو د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
سعید داس شاعر دی چې اوازې د غم جانان، غم دوران او شب هجران کې سینې لیکي، بلکې د خپل خاورې او خپل قام په سر د تیر شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمند توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمند توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري. هیله من یم چې پرتلون کې بده او ښه شاعر پاتې شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په زنو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولې دي.
د دوی په اړه باندې کوم نظریات ما واورید، موږ ته دا راوښودل چې نورولی سید شینوار صاحب د خو استعدادونو او د خو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تما او هیله دا چې پراتونکو کې بده داسې څه په ټولنې ته وړاندې کی چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کی. ځینې ټکي دا په شاعرۍ کې زما له آن دا کمزوری نه وي. مثلا په ځینې اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی وو، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې د نننۍ غونډې په خپل سید شینواري ته هم دا درس ورکړ شي د انسانیت سره باید په بد اخلاقي رویه ونه شي.
نورولی سید شینواري خوشاله وو چې ملګرو یې هغه درد حس کړی چې دی ور سره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېد چې زمانه زیات دردېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرلو چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما لپاره یوه لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي.
شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس وایي که وغواړو چې ښه ادبیات ولرو باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته برابره شي. په همدې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن په بلخ کې له ښاغلي ذبیح الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس وایي
په عمومي توګه خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ځوانانو ستونزې په پخوا وختونو کې خو ډېرې وې. د دوی راټولېدل یوه ستونزه وه، د ادبیاتو سره د دوی آشنا کېدل یوه ستونزه وه، لکه څنګه چې په ټول هیواد کې د ادبي بهیرونو په بڼه باندې د پښتو ادبیاتو په ولسي کچه باندې یو کار ورته روان دی. له دغه سره د شمال ځون په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د ځوانانو د لوستو ځوانانو آشنا کول یوه ستونزه وه چې دغه ستونزې اوس حل دي. له تیرو لسو کلونو د شوي کارونو له امله دلته اوس د پښتو ادبیاتو د یوه حوزې شکل بلخ ته ورکولی شو، د ادبي حوزې، ځکه دلته اوس هم پښتانه لیکوال شته. دلته ځوانان لنډې کیسې لیکي، شعر لیکي، دلته ادبي ناستې کېږي. په ښار کې، په ولسوالیو کې پښتو کتابتون شته، پښتو چاپي رسنۍ شته. نو دغه ټول د دې نښې دي چې موږ ورته یوه حوزه ویلی شو د پښتو ژبې. خو له ټولو جدي ستونزه چې ولې په شمال کې پښتو ادبیات د هېواد د نورو څنډو په پرتله باندې دلته هغه ډول وده نشي کولی، دلته زموږ په څېر د مرکزونو ستونزه دا وي چې موږ له پښتنو ځوانانو سره چې هغه لوستې هم وي په ادبیاتو کې د ژبې سره د په لیکنۍ بڼه د هغوی د آشنایي کار له صفر نه ورسره شروع کوو. یعنې دا معنا چې دلته پښتانه چې لوستې هم وي له پښتو لیکلو سره آشنا نه وي، هغوی پښتو کتابونه لوستې نه وي او هیڅ ډول دې ته هغوی مجبور شوي نه وي، یا د دې اړتیا نه وي موندلي چې هغوی دې په پښتو باندې لیکل وکړي. او ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ د دې اصلي علت دغه دی چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه ده برابره. لومړي ټولګي نه تر دولسم پورې او بیا دولسم فارغینو نه په لوړو زده کړو برخه کې، او په دغه برخه کې دا چې پښتانه هم دلته اوسیږي او هغوی هم په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه لري، نو مشکل هم دغه ځای را شروع شوی دی. یو ځوان چې هغه یوازې د هغه ژبه د هغه تر د کور په ترانګړه پورې محدوده وي، کله چې هغه بیرون اکاډمیکو او علمي ساحو ته ورننوسي و هلته دی خپله ژبه نه ګوري، نه مجبوریږي چې په خپله ژبه لیکل وکړي، په خپله ژبه د لوست اسانتیا ورته نه دي برابرې شوي، نو دغه ناشنایي د دې لامل کیږي زموږ غوندې مرکزونو ته کله چې موږ ته ځوانان راځي پښتانه وي خو له هغوی په پښتو لوست نه وي کړی، هغوی پښتو لیکل نه وي کړی. نو زموږ په عمومي توګه دغه غوښتنه زموږ اطلاعات او کلتور ریاست ته لګه، ولې تر ډیره د معارف وزارت ته راځي کیږي چې باید په افغانستان کې د چپتیرو لسو کلونو کې معرف وده وکړه، د لوړو زده کړو په برخه کې اکاډمیکو زده کړو وده کړې ده، نو د لا ښې پراختیا لپاره د علم دا اړینه ده چې باید په د ولایتونو په کچه باندې په هغو سیمو کې چې د هرې ژبې خلک اوسیږي هغوی ته باید په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره شي، نه دا چې هغوی په معارف کې به هغوی په اسانه په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، بلکې هغوی به له ادبیاتو سره آشنا شي. او ادبیات داسې یو اړخ دی چې انسان ته ژوند ورښیي، هغه ته سوله ورښیي، هغه ته مینه ورښیي. نو دغه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید حکومت دې ته پام وکړي.
رئیسا صاحب د تش د پښتو ژبې په برخه کې څومره محسوس ده او هغه ځوانان چې استعداد د لیکلو لري نشي کولای په خپله مورنۍ ژبه لیکنه ترسره کړي؟
زما د خبرو هغه هم دا دی چې زه پښتون یم او د پښتنو دپاره زما خبره ځکه زه د دوی له ستونزو ډېر خبر یم. ممکن زه د تاجک او ترکمن او د ازبک له ستونزو ډېر نه یم خبر څومره چې د یو پښتون لیکوال یا فرهنګي په توګه د پښتنو له ستونزو خبر یم. هو دلته د پښتنو ځوانانو له ټولو جدي ستونزه همدغه ده چې دوی له خپلې ژبې لرې پاتې شوي دي. نو کله چې موږ د ادبیاتو خبره کوو له دې نه مخکې باید موږ د ژبې اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لست اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لیکلو اسانتیا رامنځته کړو. یو ځوان باید دې ته مجبور شي یا دغه اړتیا وویني چې هغه خپله ژبه ولولي، خپله ژبه باندې لیکل وکړي. نو هغه نه وروسته موږ یو لوستی ځوان په خپله ژبه کې چې پوهیږي لیکل کوی شي، موږ هغه سره د ادبیاتو بحث کولی شو، ادبیاتو چوکاټ ته راننیستی شو، او موږ هغه ته د لیکوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه دلته چې کوم مرکزونه دي لاغونه ګټه اخیستلی شي. موږ بار بار له دې سره مخ کیږو چې یو ځوان سره موږ پورته لاړ شو، بیا مجبور یو چې له هغه ځوان سره د ژبې د آشنایۍ، د ادبیاتو د آشنایۍ په تړاو باندې بیرته ورسره ښکته شو. نو پښتون په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالي له امله هغه د پخپله ژبه د ادبیاتو له تشې سره هم مخ دی.
تر څنګ احساسب کوی چې تاسو غوښتنه درلوده د معرف وزارت او همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه چې باید دغه اسانتیاوې د حداقل د ښوونځیو زده کوونکو ته مساعدې کړي. داسې ځوانان دلته په برخه کې لیدل کېږي چې دوی د پوهنتون په کچه هم زده کړې کوي د ادبیاتو په برخه کې، خو د موادو د کموالي له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. نو دغه ستونزه یا دغه تشه په څه ډول کولای شي ورته رسیدګي وکړو او حل شي؟
دغه تشه همداسې نه ډکېږي. اوس د بیلګې په توګه په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې خوشحال بابا کتابتون شته دی. دغه کتابتون 90% کتابونه دی په پښتو ژبه دي، خو په بازار کې کله چې موږ وزو په پښتو ژبه کتابونه نه وي. لامل دا دی چې دلته د دغه ژبې ادبیات نشته، دلته په دغه ژبه باندې زده کړې نشته. نو کله چې په یو ژبه باندې زده کړې شروع شي، د یوې ژبې هلته اړتیا حس شي، نو مارکیټ په خپله هغه شی راوړي، مارکیټ په خپل هغه کتاب دلته راوړي. نو دلته نه یوازې د فرهنګي ټولنو لټولو نه ډیره دنده دا د دولت ده، او په دولت کې د معرف وزارت ده چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره کړي. کله چې د زده کړو اسانتیا برابره شوه، ادبیات رامنځته کیږي هلته، او هلته علم په همغه ژبه کې وده کوي. نو خلک خپله یو دوکان ته ځي او هغه ته وایي چې پښتو کتاب زما په کار دی. کله چې دوکاندار په دې پوه شي چې په دغه ښار کې د پښتو کتاب اړتیا شته، نو هغه راوړي او هغه خرڅوي په عادي هغه کې. او پاتې شوه په علمي اکاډمیکو ځایونو کې، باید که پوهنتون دی، د پوهنتون په کتابتون کې باید پښتو کتابونه وي. ځکه هلته او زه په دې وروستیو کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په جوړېدو سره دغه تشه تر یو ځایه پورې ډکه شوې ده، او د ښوونځیو په کتابتونونو کې به نه وي. او زه لامل همدغه ګڼم چې د ښوونځي ادارې دغه اړتیا حس کړې نه ده. هغه نه په پښتو ژبه تدریس کوي او نه په پښتو ژبه په تدریس باندې مجبور شوی دی. نو کتاب ولې راوړي؟ هغه وخت د کتابونو او د کتابتونونو تشه موږ له منځه وړلی شو چې په طبیعي توګه موږ بستر ورته برابر کړو. نو د دغه بستر په جوړېدو کې معرف پاتې راغلی دی. معرف وزارت ته په کار دی چې په ټولو سیمو کې، نه په شمال کې، په ټول هیواد کې په مورنۍ ژبه زده کړه یو ضرورت دی. د ارواپوهنې له لحاظه دا یو ډیره مهمه او د یاد وړ خبره ده. هغه زده کوونکی چې په خپله ژبه زده کړې کوي، د هغه زده کوونکي په پرتله چې نه یې کوي 30% تنبل وي. نو په شمال کې پښتانه د هغو ټولو خلکو په پرتله باندې چې په مورنۍ ژبه ورته د زده کړې اسانتیا برابره ده، په طبیعي شکل 30% دوی ناپوه راځي او دوی تنبل راځي، او دا د دوی په حق کې جفا ده.
حساب تر ډېره تاسو ویل چې ګرام دولت لوری دی، خو هغه ځوانان چې لیکل کوي او په خپله مورنۍ ژبه لیکل نه کوي، وړاندیز مو ورته څه دی، غوښتنه مو څه او سپارښتنه مو څه دی؟
موږ چې کله دولت ګرامو، نو دولت هم له خلکو جوړ دی، له همدې افغانانو جوړ دی، ورسره خلک هم ګرام دي. او د دې یو خبره دا وکم چې په بلخ کې له تیرو لسو کلو موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی ادبیات نه دي لوستي، پښتو ادبیات په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي، خو هغوی لیکوالان دي، دلته شته ادبي بهیرونه دي. زه د بلخ له ټولو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی باید په خپله دغه اسانتیا ځان ته برابره کړي. اوس د انټرنیټ اسانتیا زخته ډېره شوې ده، دوی د انټرنیټ له لارې کولی شي چې په خپله ژبه دوی مطالعه وکړي. په ښار کې، په ولسوالیو کې چې چیرته د پښتنو فرهنګیانو ناستې وي او نیزي ناستې وي په دوکې د برخه واخلي، خپل لیکل دی وکړي، خپل خاطرې دی ولیکي، له خپل ژبې سره دي ځان تړلی وساتي، کاغه د تلویزیون په پرده باندې د خپل ژبې اورېدل دي، کاغه له بل چا سره خبرې کول دي، او کاغه هر شپه په خپل کور کې په یوه سپینه او پاڼه کې د خپلې ورځې د خاطراتو لیکل دي. که په هر ډول کېږي پښتون مجبور دی چې له خپلې ژبې سره تړلی پاتې شي، او له دغه اړخه دا کولی شي چې په خپله ژبه باندې پوه شي او د اثر د لیکلو تر کچه پورې ځان ورسوي.
احساس وروستۍ پوښتنه دا چې شمال خاصتاً بلخ ولایت کې نسبت تیرو لسو کلونو ته پرتله کړو د ادبیاتو په برخه کې، د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، ستاسو په اند څومره پرمختګ شوی او ډېر لنډ کې ځواب راکړئ.
پرمختګ خو د یاد وړ دی، حس کېدونکی دی، ځکه لس دولس کاله مخکې دلته په پښتو ژبه د مجلې چاپ ناشونې خبره وه. اوس په بلخ کې تقریبا شپږ و پښتو چاپي رسنۍ دي. دلته پښتو کتابتون شته، عامه کتابتون. دلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې یو فرهنګي مرکز شته دی چې دوی اونیزې ناستې کوي، په ولسوالیو کې اونیزې ناستې دي. دلته سترې مشاعرې کېږي، دلته ځوانان کلتوري او ادبي پروګرامونه کوي. دغه ټول هغه نښې دي چې موږ دا ویلی شو په شمال کې یا په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې پښتو ادبیاتو وده کړې ده او دغه وده روانه ده. که چیرته دولت ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا هم برابره کړي، نو دغه به څوک چنده شي. کور ودان، آباد شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فرشته مرسل راغلی او د کنزلو کیسه ورسره ده. و به ورو چې د کنزلو کیسه تر څه پورې ده.
د کجورونه او د کنزلې دانه د مصر د خلکو یو کیسه. ونه یو وخت یو پاچا و چې د بیړۍ سفر خوښیده او په نیل سیند کې سیاحت خوند ورکوه. یو ورځ چې د نیل په غاړه له بیړۍ راکوزېده، یو ښځه ولیده چې د کب نیولو جالې سیند ته اچولی او په خپل کار کې غرقه ده. ښځه دومره ډېر ښکلې هم نه وه. پاچا تر دې ښکلې ښځې ډېرې لیدلې وې، خو پوه نه شو چې دې ولې د زړه ماڼۍ ولرزوله. پاچا خپلې ماڼۍ ته لاړ او په کار بوخت شو، مګر د نیل د غاړې مېرمنې له ذهنه ونه وتله. د خپل سلاکار ته وویل چې ورشه، د دې ښځې حال معلوم کړه چې پیغله ده، میړوښې ده او که کونډه ده. سلاکار معلومات ورکړل او پاچا ته یې ویل چې میړوښې ده، میړه یې کب نیونکی دی. که څه هم غریب سړی دی، خو په چم ګاونډ کې په درنه سترګه ورته کتل کېږي. پاچا وویل اوس بده شوه چې په میړوښې مې زړه بایللی دی. سلاکار یې وویل اله حضرته، اندېښنه مه ورته کوه، ته یو پاچا یې، ته چې هر څه وغواړې هغه لرلی شي. که تاسو مناسبه ګڼئ، د هغې د میړه له شره د خلاصون لپاره مختلفې لارې شته. پاچا او سلاکار یې په شریکه لارې چارې وسنجولې او یو پلان جوړ کړ. په سبا باندې پاچا د ښځې په میړه پسې عسکر واستوه او دربار ته یې راوغوښته. کب نیونکی چې راغی، پاچا ورته وویل زه درنه یوه غوښتنه کوم، که دې ترسره نه کړه سر دې غوڅوم. غوښتنه دا ده چې سبا به دربار ته داسې راځي چې په یو وخت کې هم پلی راشي هم سپور. کب نیونکي په حیرانۍ سره ورته وویل هم سپور هم پلی په یوه وخت؟ پاچا ورته وویل هو، په یوه وخت. کب نیونکی کور ته لاړ او د پاچا له شرطه یې خپله میرمن خبره کړه. هغې ورته وویل غم مه کوه، که غر لوړ دی په سر یې لار شته. میرمن یې د خور کره لاړه او له هغې د دې غوټې د پرانیستل غوښتنه وکړه. هغې ورته وویل زما دا وزه در سره یوسه، سبا چې د میړه دربار ته ځي په وزه دې سپور شي، هم به پلی هم به سپور وي. د کب نیونکي میرمنې د خپلې خور وزه کور ته راوسته او کب نیونکی سبا په وزه سپور دربار ته روان شو. پاچا چې ولیده چې په وزه سپور دی او پښې په ځمکه څهیږي، په زړه کې ورتېره شوه چې سړی خو ډېر هوښیار دی. دا ځلې کب نیونکي ته وویل ډېر ښه، دا غوښتنه خو دې ترسره کړه، سبا ته به یو بل کار کوي. سبا به دربار ته داسې راځي چې هم به لباس لري او هم به لوڅي. کب نیونکی خوارکه یو ځل بیا کور ته ورخطا او پریشانه ستون شو او ښځه یې د پاچا له نوې غوښتنې خبره کړه. هغه بیا هم د خور کره لاړه. خور یې ورته وویل چې د کب نیولو جال دې د څادر غوندې تر ځان راتاو کړي، دربار ته دې ورشي. کب نیونکي همداسې وکړل او چې دربار ته ورغی، پاچا پوه شو چې کب نیونکي دا ماما حمل کړې ده. نو درېیم او تر ټولو مشکل شرط یې ورته په مخ کې کېښوده. ورته یې وویل زه درنه غواړم د څو ورځو داسې ماشوم دربار ته راولي چې کیسې او نکلونه زده وي. که د داسې ماشوم په موندلو کې پاتې راغلي، سر دې له تنه بیلوم. کب نیونکی چې کور ته ورسېده، ښځې ته یې وویل: اوس به څه کوم؟ داسې نوی زیږېدلی ماشوم به د دنیا په کوم کونج کې پیدا کړم چې کیسې او نکلونه زده وي؟ کب نیونکی له ویرې رېږدېده، خو مېرمنې د خور کره لاړه او خور یې ورته وویل چې یوازې هغه ماشوم چې نیم بنی ادم او نیم پیری وي دغه کار کولی شي. دلته نږدې په یو ښار کې تازه یو ماشوم زیږېدلی دی چې نیم پیری او نیم بنی ادم دی. هغه عمومی په بله ورځ کب نیونکی سهار وختي راپاڅېده، اول نږدې ښار ته لاړه. د اوو ورځو ماشوم یې چې نیم بنی ادم او نیم پیری پیدا کړ، په غېږ کې یې واخیسته او دربار ته یې وروسته. پاچا ورباندې چیغه وکړه: دغه ماشوم نو د نکلونو او کیسو دی؟ د کب نیونکي په ځای ماشوم خبرې پیل کړې. ویې ویل: اله حضرته، السلام علیکم. پاچا حیران شو چې دا څه اوري، او ماشوم نقل پیل کړ: زه به صاحب دا کیسه درته وکړم چې څنګه شتمن شوم. 50 کاله پخوا ډېر غریب وم، وږی وم، او د کجورې یوې ونې ته چې ښه ډېره میوه یې کړې وه ولاړ وم. ما ونې ته لوټې ورغورځولې چې ګوندې کجورې راتوی شي، خو کجورې را ونه لوېدې، او څرنګه چې سریښنا کوي لوټې هم ورپورې ونښتې، او په ونه کې د لوی پټي په اندازه خاوره راټوله شوه. پاچا د نکلونو ډېر شوقي و. ماشوم ته یې وویل: آفرین آفرین، عجیبه کیسه ده، وایه نور څه وشول؟ ماشوم نکل ته ادامه ورکړه: نو ما یوې او غویې پیدا کړل، یوې او غویې مې وروخیژول. د ونې په پټي کې مې کنځلې وکرلې، بارون نه وشول، او د ونې پټي ښې کنځلې وکړې، او په دې ډول زه شتمن شوم. ما شاوخوا ځمکې په بیه رانیولې، او اوس د ډېر جایداد څښتن یم، خو یوازې یو شی دی چې ځوروي مې. پاچا ورنه پوښتنه وکړه: څه شی؟ ماشوم ورته وویل: د کجورې د پټي د کنځلو هغه اول فصل مې چې اخیست، د کنځلو یوه دانه د ونې په ډډه پورې ونښته او له ګوتو مې ووته. د دې 50 کاله وشول، خو هغه دانه مې نه هېرېږي، او ورته ځورېږم. اله حضرته، ایا زه هغه هېره کړم که پسې وګرځم؟ که څه هم پوهېږم چې هغه زما له ګوتو وتې ده، ستا رایه څه ده؟ پاچا چې د ماشوم نکل او په نکل پسې پوښتنې ډېر خوشحاله کړی و، هغه ته یې وویل: ته خو نام خدا ښه هوښیارې، ته شتمن یې، ته دومره واړه شي ته بېخي اړ نه یې، هېر یې کړه. ماشوم ځواب ورکړ: ته خو ډېر عقل پاچا یې، ته دا خبره ولې پخپله نه منې؟ پاچا حیران شو او ویې ویل: زه یې منم. ماشوم ورته وویل: هو صاحب، د دنیا ټول خوندونه او ټولې مزې ستا په برخه دي. ته په لسګونو ښځې لرې چې هر یوه یې د ښایست یوه بېله دنیا ده، نو په کار خدا ده چې د کب نیونکي مېرمن له ذهنه وباسې. په همدې سهار چې ماشوم له پاچا سره خبرې کولې، د پاچا په نیت کې و چې د یوه سړي سر غوڅ کړي، خو د ماشوم خبرو ډېر تاثیر ورباندې وکړ. له وژلو یې توبه وکړه، ویې مسکل او ماشوم ته یې وویل: ښه ښه، نو خبره داسې ده. او بیا یې کب نیونکي ته مخ ور واړوه، ورته یې وویل: کب نیونکیه، لاړ شه، خدای دې تا او ستا مېرمن په عزت کې لري. او دا وه د پاچا، د کب نیونکي، د مېرمنې، د هغې د مېړه، د هغې د خور، د وزې، د جال، د نیم پیري نیم بنی ادم ماشوم او د کنځلې نکل. نو ګرانو دوستانو، کله چې فکر کوو چې دا غوټه خو هیڅ نه پرانیستل کېږي، هغه غوټه ممکن د پرانیستلو وي. او بل دا چې تر دې دمخه چې هغو نعمتونو ته حواس وکړو چې نه یې لرو، په کار د هغه نعمتونه را یاد کړو چې لرو یې.
ځوان شاعر فرید الله په پکتیا کې اوسي او په غزل بول شاعر مشهور دی. نوموړی چې لنډه موده کې شاعري کوي، متفاوتې وینا ته د ډیرو پام راوختی. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د فرید کله په مشاعرو کې حاضرېږي، نو د سټیج چلوونکي پرې داسې غږ کوي: و فریده چیرته؟ غږ مې اورېدله، چا خیر راغلی.
مننه تپان صاحب، تا ته د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې درنو اورېدونکو او د ادب مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوښه او خوشحاله بئ.
فرید جانه، په ډېر کم وخت کې مو ډېره ښه شاعري وکړه، تاسو ته معلومیږي که نه؟
تپان صاحب، داسې داسې خپله خو ماته ځان نه معلومیږي چې زه څه ډول غزل لیکمه، خو د تاسو او د نورو شاعرانو له خوا نه داسې راته ویل کېږي چې مثلا غزل دي ښه ده. خپله ماته اوس هم نه معلومیږي چې ما غزل ښه ده، که په لومړیو کې مې غزل لیکم ما به ویلی هم نه شوی چا ته، ځکه چې ما ویل څه ګډې وډې به مې لیکلي.
اوس ته یو غزل ووایاست تر څو پورې موږ اوریدونکو ته دا قینات ورکړو چې فرید څنګه غزل لیکي.
مننه تپان صاحب. یو غزل ده چې چغرغنډی غرغنډی اور مړی وي، خدایه چې دی هم له خپل زور مړی وي. هغه بس هغه به وخت وي چې په دې وطن کې غوغا په تیښته وي، ویر نور مړی وي. پوی به نه څه د بل په درد شي هغه چې نه یې خپل او نه یې ورور مړی وي. زه هم ویده شمه بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړی وي. زه هم ویده شمه بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړی وي. پریده چاته به لاس نیسي هغه چې زلمی زوی د کونډې مور مړی وي.
ډېر ښایسته فرجن. کله کله د ادب په اړه مطالعه کوئ که نه کوئ؟
دا چې زه خپله د پکتیا پوهنتون د ښوونې ورځنې پوهنځي پښتو ادب څانګه کې یم، نو ادبیاتو سره مې مینه هم وه. د پوهنتون د درسونو تر څنګ نوره مطالعه هم د ادب په برخه کې زیاته کوم او خوند هم ترې اخلم، خوښیږي مې.
د شعر په برخه کې دې څه مطالعه کړې دي؟
د شعر په برخه کې مې که زه هم ډېر څه نه دي مطالعه کړي، خو بیا هم هغه معلومات چې شعر سره مې مینه ده او یو سیمې ترلاسه کړي، خو دومره هم نه لرم معلومات.
په شعر کې تا ته کوم صنف خوند درکوي؟
خپله خو مې تر اوسه پورې نظم نه ده لیکلی. غزل مې خوښیږي م او غزلونه مې لیکلي هم دي. د غزلونو تر څنګ څلوریزې او بیتونه هم زیات خوند راکوي. کله کله زه وایم چې یو بیت ولیکم، غواړم چې غزل یې کوم، خو غزل کولی هم نشم. نو بیتونه او غزل څلوریزو سره ډېره مینه لرم او لیکلي مې هم دي.
زما خپله تجربه هم دا ده، کله چې یو ښه بیت مې مخې ته راسي یا ښه بیت ولیکم، نو هغه بیا کلونه کلونه هم نسم غزل کوي، ځکه هغه رقم بیتونه نسي ورته پیدا کېدلی. ته هم داسې موضوع سره مخ کېږي؟
هو، ځکه ځینې بیتونه ما لیکلي دي، غواړم چې غزل یې کوم، خو تر اوسه پورې په دې کې کال هم وتی ده، میاشت هم وتی ده، تر اوسه پورې ما په دې نه یم توانېدلی چې هغه بشپړ کړم او غزل یې کوم.
بل غزل هم درنه اورو، ځکه اورېدونکي دي باید غزلونه واوري. او تا خپله ویل چې ډېر غزل لیکي، نو نن به تا نه ډېرې غزلې اورو، ډېرې خبرې به نه در سره
کوم. مننه تپان صاحب. بل غزل ده چې تصویر په نوم ده. اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، شپې به په ویخه تیروم تر سبا په تصویر. په خړو خاورو کې دی وباسم انځور لالیا، دا جوړوم دا ورانوم یم لګیا په تصویر. چې ظالمانو یې وژلی په ټوپکو پلار یې، هغې نن اوښکې تویولې د بابا په تصویر. او ما خو دا ستا تصویر سنبال ساتلی، ګورم ورته پوهېږم نه چې ته به څه کوې زما په تصویر. تا مې تصویر غوښته، تصویر واخله پریده ګله، لالیه ګوره خو ته هم راته خوله را په تصویر.
څنګه د دې شاعري نه داسې معلومېږي چې ښه غرق مه یعنی؟
دا پوښتنې مخکې هم رانه شوې دي چې څنګه دې شعر ته مخه کړه، مینه دې کړې ده که نه. خو کله مې چې شعر لیکل ته نه ومیل، خو اوس مین شوی یم.
مننه فرید جان. یو بل غزل هم درنه اورو.
غزلونه ډېر اورې، نو غزل ده چې
د اورېدونکو لپاره یې غواړم، د دې په خاطر چې اورېدونکي به ووایي چې دوی خپلې خبرې په موږ اوري. غزل دې راباندې واوري.
دا چې ما غزلونه تپان صاحب ډېر راخیستې هم نه دي را سره، خو یو غزل ده چې زخمي زخمي پرهر پرهر دی، خو بس وینه نه کړي، زړه مې په تا پسې پریاد په چل حسینه نه کړي. موږ هم مینه کوو، مینه بلا خوند راکوي، خبره دا ده چې له موږ سره څوک مینه نه کړي. تیشه دې وغورځوي ایسته او له غره دې ولاړ شي پرهاد، که خپله په دې کار هغه شیرینه نه کړي. وې د اورو بو خوراک دي شي مین د هغې، چې په ګرمۍ کې یې هوا د سر واورینه نه کړي. شور او غوغا پری د خوند په یارانه کې نه کړي، راځه را کوش څه څوک یاري د اصل ځینه نه کړي.
وا وا پرجنه، دام راته ووایي سي کله غزل لیکي، یو غزل ولیکي سي بل ولیکي، هغه پخوانی غزل خوند درکي؟
دا خو معلومه خبره ده چې شعر سړی څومره لیکي، لږ نه به ښه غزل پسې لیکي. پخوانی هم خوند کوي، خو که نوی غزل سړی ولیکي او ښه هم وي، خوند هم ترې اخلي. په شعر کې مطالعه هم زیاته سوي دي، نورو شاعرانو کتابونه هم لیکلي، نو له عمر سره شعر هم پخیږي او حتمن غزلونه ښه لیکل کېږي له پخوانه.
تاسې خو په مشاعرو کې ګډون کوئ، کله سې شعر اورئ؟ لکه حمزه بابا سویلې سی خپل غزل لچانه واوره ممزه وایم چې چا هسې وینا کړې ده، نو ته څنګه ځینې غزلونو یا بیتونه سې د سټیج په سر د چانه واورې خپل ځان د سیبل ډول نه درته ښکار
رښتیا هم هغه د حمزه بابا به تام ویلي نو کله چې په مشاعرو کې مثلا مشاهدې دریز لپاره یالته شعر ته ما ورغواړي خپل بیت سړي ته ووایو نتمن سړی دغسې د حمزه بابا خبره دسې د مخکې دې وویل
تر ټولو دې په خپله شاعري کې ډېر خوښ بیت وي هغه کوم یو ده
بیتونه خو هم ډېر دي ما دلته درې بیتونه دي چې هغوس جملې نه به یو ووایم چې نو بیت داسې و چې بیتونه ډېر دي خو دغه یو بیت مې ډېر خوښېږي دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل
فرجن وروستۍ پوښتنې په توګه یوه پوښتنه کوم هغه دا داسې پخوا به دې ویل یو بیت دې ویلی و سې ما سره په څه اړیکې ښې نه دي اوس دې اړیکې څنګه دي او هغه بیت هم راته ووایه
اړیکې لا هم همغسې کمرنګه دي دومره ښې نه دي لکه څومره چې بیت ښې وای خو هغه غزل ما ته نه ده یاد تپان صاحب یوازې هغه بیت راته یاد ده ځکه غزلونه ما وړاندې مو ویلي چې ټول مې نه دي راسره راخیستي هغه بیت داسې و چې څومره دې په نظر راته وکتل څومره دې په نظر راته وکتل بیا دې چې په څه اړیکې ښې نه دي نو دغه پوره غزل ما لیکلی و او اوس یې دغه یو بیت مې د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې له لارې اورېدونکو تاسو سره شریک کړ
مننه خدای دې اړیکې ښې کړه
ډېره مننه